د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواک هرکلی کوم. په دې غړې کې به لسو څخه تر یولسو بجو تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تودو موضوعاتو باندې به مرکې او څېړنې اوري او همداراز به تاسې د غړې په اخره کې یوه اونیزه خبرونه تاندې هیلې اوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی. خو د غړې په سر کې لکه څنګه چې تاسې خبرې موږ تاسو ته خبرونه لرو، د خبرونو لپاره بوروال کاکړ ته مایک سپارم.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتي پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي د جګړې ځپلو لپاره یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. او د ترکیې ولسمشر وایي د دوی ترلاسه کړي استخباراتي معلومات ښیي چې د انقرې خونړۍ چاودنې وسلوالو په شام کې پلان کړی وي. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی. مبارک زیب خان وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کوره شویو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان د پاره خدا دی چې د هغوی خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بین دی، او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر د سات نواله تر دس محرم پورې هغې باندې بین دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کېږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهاټ، هنګو او ډیره اسماعیل خان ډیر حساس بلل شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولی دی. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیارات اصول نه دي جوړ کړي، او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه به کوي. د مردان ناظم حمایت الله مایار د سې شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګي لري چې دا پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دا غي رائے پکې نوی او دا سی وی دارې وی شغا تا پای باندې یو زور اور کې نو لري او هغه د خپل مردي فیصله کې ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته.
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. په خیبر پښتونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د دې ادارو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توفیر ولاړ دي. تېر ورځ د انجوګانو پخوانی کارکونکي او د بشري حقونو فعال عمران ټکر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پاغي باندې بندیز لګیت په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې. خو پاغي باندې د کار کولو بندیز په نورو صوبو کې ونه لګی، لکه اسلام آباد کې یا پنجاب کې یا سندھ کې. د تیرو اتو میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې د این جی اوز د کار کولو کمیډې زیات راغلي.
خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه ویلي وو چې که ټول این جی اوګانې د حکومت نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو د ده په وینا د کار اجازه به نه ورکوي. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمدالله دانشي وایي په وروستیو جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیز پلاوی دې ولایت ته روان دی. حمدالله دانشي وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنې کړې دي او ټولو مثبت ځواب راکړی دی. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي وو چې د کندوز د نامنیو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګا مشال رډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکې د داعش دا غړي د سې شنبې په مازیګر د پیشې په سیمه کې وژل دي. حاجی محمد غالب مجاهد وایي لومړنۍ معلومات ښیي چې په وژل شوو کې د داعش ډلې 15 تنه لوړ پوړي مشران وژل شوی دی. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د دې پلاوی مشري کوونکی او د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی مشال ریډیو ته بیګا وویل چې دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. دا لږ وروسته ده چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په دې وروستیو کې روس ته تللی و. د ترکی ولسمشر جب طویب اردغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په انکاره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان سوی بی. په هغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او په سلګونه نور ټپي سوي وو. ولسمشر رجب طویب اردغان هغه ادعا ویرد کړي دي چې ګواکې په هغو بریدونو کې حکومت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړي یې پنه شکول وشت. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړي کې باید نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په محل د سختو امنیتي ګامونو اخیستلو خبر ورکړی.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبه او د اذان نه پورې الاؤډ دی. هغه نه علاوه په هغه باندې پابندي ده.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه په اړه وایي
دا بیا یو بل لوبه ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، معنا یې څه ده؟ معنا دا ده چې دا طالبان د دوی په لاس کې دي. هره لحظه چې وغواړي جنګي، هره لحظه چې وغواړي مذاکرات هم نشي راولي.
او په تاندې هیلي اونیزه خپرونه کې به د چترال د یوې ښځې په اړه واورئ.
ما هلته کار شروع کړی ښځو سره چې خلک چې دا خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغو له ورکوي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ ته ورځو. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میاشت کې به پېښور کې 121 جلوسونه کیږي او د نه اویا امام بارګاهو د امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. د پولیسو خبره د جلوسونو په خواوشا کې به خیبر پختونخوا کې اوسیدونکي افغانانو او د قبلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازت نه وي. د پېښور په شمول کوارټ، هنګو او ډېر اسمل خان ضلع حساسې ګرځول شوي دي او دلته به امنیتي تدابیر د نورو ضلعو په نسبت ډېر وي. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
په پېښور کې د محرم د امنیتي پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره 1500 پولیسو ته امنیتي ذمہواري ورکړې شوې دي.
زبون ټول په پېښور کې 79 هغه دی امام بارګا دی، سبلون هم شامل دي، 12 سبلون دي، نور امام بارګا دي، خو بیا چې کوم بوس سنسټیو دي نو هغه 20 دي. او جلوسونه ټوټل د جلوسونو تعداد زمونږ 121 دي، 121. او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي، مین جلوسونه دي، نو هغه 30 دي. پولیس والا زمونږ سکیورټي به تقریبا 7500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنت ایجنسیان دي، نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور، شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدا دی چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بند دی او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر په سات نواله تر دس محرم پورې هغې باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کېږي چې څوک دي.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په یو سل څلور سلو اخلان دي د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحې په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتي پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور کوهاټ ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. د خبر پښتونخوا د ضلعي حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د مئی په دیرشمه شوې وي. ټاکل شوي ضلعي او تحصیل ناظمان وایي چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار لا نه دی معلوم شوی. ځینې ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوي لوکل ګورنمنټ کمیشن باندې هم نیوکې کړې دي او وایي چې باید په دې کمیشن کې دوی ته نمائندګي ورکړل شي. نور حال خالد خان خبر.
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز آف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د څارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډېر ضروري دی. د مردان ضلعي نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلعي ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده.
پکار چې هغه ریګولیټر چې هغې کې د ناظمانو نمائندګي ډېره زیاده پکار وه، ناظمانو آواز هغې کې نه وي، د هغې رایه پکې نه وي او داسې یو اداره وي چې هغه تا پای باندې یو زور اور کې نولې دی او هغه د خپلې مردي فیصلې کې ټول خلک پکې د صوبایي حکومت دی.
حمایت الله مایار څوک چې په 2002 کې هم د مردان ضلعي ناظم پاتې شوی دی وایي په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوری عمل دی. خو بیا د ضلعي حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي په هغې کې د ناظمینو موجودګي څه جواز نه لري.
او لوکل ګورنمنټ کمیشن چونګي ظاهر خبره چې انکوائریز ناظمانو کوي او ناظم نماینده پکې ناست نو بیا کانفلیکټ اف انټرست راځي نو دې وجه نه د دې پیش نظر په دې کې لکه د ناظمان نماینده نه دی ایښودل شوی.
دغه شان د بردر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم صاحبزاده فصیح الله وایي په کار ده چې د ضلعي ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي.
کمی لازمه نشته خو چونکه اولنۍ میاشت سٹارټ اخیستی شوی دی امید لرو صوبایي حکومت نه انشاءالله تعالی چې کم رول آف بزنس دی او په صحیح معنو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل په سطح
او د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا به داوام پلا بهبود د لپاره بربور کار کوي.
دا یادونه ده چې د ځلي حکومتونو د پرمختګ لپاره د پنګي او نور وسایلو ورکول لپاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د ځلي او تحصیل ناظمینو له اړخه دوه دوه نمائندگان منتخب شوي دي، کوم چې په تیر ځلي حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ صفو شپږ سوه یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,060 او د انټرنیټ ته لارې په مشال ریډیو ټکې کام پاکې صاف اورېدای شي. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو هغه کورنۍ چې د جنگون له وجې بې کوره شوې دي وایي چې حکومت ورته کوم شرایط ټاکلي وو هغه ټول یې پوره کړي دي، خو اوس هم حکومت دوی تصدیق نه کوي او مرستې ورته نه بحالي. بل خواته حکومتي چارواکي وایي چې په دې اړه باندې لا نور کار کوي. زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې هکله رپورټ را لېږلی.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک دوسلی گڑیوم شوا او سپینوام اغا کورانی چه دا عملیاتو لوجه یکڑه کڑه او بنو خواوشا که دا کڑواله جوان کبی وای چه دولت دا روجه پمیاش که دا دوی راشن او مرسته بن کڑه، خو بیا پولیٹیکل انتظامی ورطا امر ورکو چه اغا طول کڑوال چه دا یادو تحصیلونو راوتلی او مرسته بندی، نو دا ملکانو نده تصدیق وکڑی او بیا با قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای د دوی مرستې به حل کړي، خو دغه بې کوره شوې کورنۍ وایي ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي. د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلان نور وایي
اول جنگ چې شری شوی د امیز رومتر شوی باندې درغلی پیسې یې باندې کړل د امیز بیا غا وکړل یو دی بل دی او میډیا ته هر دی تامیش پر یو دوره سوه خو نش پر یو چا ونار بده اخیری دی امیز سپورټ کله او د تاسو تصدیق وکړه ملکونه په ذریعہ اگر وې نشټول اگر وکړل قانون کې ما سر وې ودان نشټل وکړل خو بیا نشته هیڅ نه ملایږي لغا سیا کړیږي او بوبانی شه پروتین هم پرتا پرځین هم کورتا پرځین نه رسن ملایږي نه پیسې ملایږي.
د شوی تحصیل محمد رحیم وای پولیٹیکل انتظامی سرائے دا تصدیق ٹولے پرچے جمع کرے سنگا چے ورتا ویلی شوی ول
امیزا خیمے تنبیون دلتا لاکی دلتا حکومتی تھی میں در ابو چی کا نیچے رگا لاتی پوسا چلتای چے نوغا تے بابا پر کہی بل نیجے شوی تصدیق دارا تعلق لائی دی لکہ اسی جی پر نرمشا بزور کے لکہ پراپرٹی تینا کاروبار چے امیزی نرمشا بزور سارا نرمشا بزور کے میز در پخیل ملکون نا تصدیق و توقع پا پوسا امیز ملکون پر گل دے محمد نور وزیر دے دگے تصدیق و توقع آکا غزی پیئے سارا میز جامع کل دی پیئے
نیکاواز خان وای پیښور ته روان شوی او دا اف ڈی ایم ای دفتر مخې ته به تر هغې ناست وي تر څو یې چې مسله حل نه وي.
نقدی پیسې مات بند شول رسنغه بند شو نیز د مهربانی حکومت وکړو چې نیز د چی کا پکو کا نیز په درویخ شوی بالکل د یو سای نه روکالي تا جوړی شه په تل کی مروات شه چې نیز د چی کا په سید په سراب مزکا پر تدی کنه د کیرا به یورا پیدا نه واپس کلی تا تلای شه نه دلا تا تور د ملاوی جن خو روکا ور تا ملاوی جن نو پیسې ور تا ملاوی جن په مان شه روندی کا پیسې نه ملاوی جن خو روکا نه ملاوی جن چې د مهربانی خو وکړو چې نیز د اډر وکړو چې نیز په خپل اختیار باندې لوښ شي او په واځه کومه
د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو دغه مشکل په اړه پولیټیکل انتظام یې چارواکي وایي دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې بې کوره شوې د تصدیق عمل یې پوره کړی او اف ډی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي. نو دغه پوښتنه مو د اف ډی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه. بنو کې د اف ډی ایم ای یو والا چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامیه له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحالولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې بحال به شي. د 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر ته لیږي چې هسې پرې وخت اړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سوخته کرشته چې زمونږ د پښتنو تفوسو کې اومنګ ته یو لار وخی
د ماشوم مګې کې ما ډې کنده تا پورزان داسې زنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې رشن لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس سپارت کاری کې اول د ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
اوریدونکو تاسو زموږ غاګله مشال ریډیو څخه اورئ په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکو فعالان وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیزونه لګولي خو په پنجاب او سندھ کې داسې محدودیتونه نشته دي د دې ادارو ځینو چلونکو او پښتانه سیاستوال وایي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بې روزګاره شوي دي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي د دې چې پاکستان حکومت په دې روسیو کې پر ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کړ او وی ویل چې غواړي دغه ادارې د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه په مخ یوسي په امیر ساحل په ریپورت لري
په خیبر پختونخوا کې د نا حکومتي ادارو کارکونکو فعالان وایي د نا حکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې لکبلې غنې انجیوګانې وس په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای تیر ورځ په پیښور کې د نا حکومتي ادارو په خوانی کارکونکو او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر مشال رادیو ته ویل هغه انجیوګانې چې وربان دي د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کار نشي کولای خو په پنجاب او سندھ کې کوي
قبائلی سیمو کے ہو پاری باندھ رکار کو بندیز پنور صبح کیوں نہ لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا در یوز دشمن کارونا کول اور دیتا بگوتا شو نو بندیز گیا لگے دو نہ پکار رہا ہے پاری باندھ پٹول پاکستان کے لگے دو لیکن میکینزم یا پالیسی خخا برا رہا چراغلا اور رادیشی مونگا تار کلے وایو ہو کہ آسنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خوښ کوي او هغه کوي
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په هغه هیواد کې د کورنیو او نړیوالو نا حکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلارې اعلان کړه تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاده اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومان ته زدکړو او روغتیا اسانتیاوې برابروي د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي
2005 ته کرا واخلي وینځو د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ اته ست یا چی هغه ټایم کې اوم د دې د ان او سی مثلا په 2009 کې چې د دې ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکولا او دایبا سویته نشورات للی نو ایون د یو ان ایجنسیز نو الاو چې هغه برازي هغه ته کې نو بیا هغه ته کې هغه یو پی ډی ایم ای او دا ان ډی ایم ای فایل شل پاره ټین کې نو بیا دا هغه هغه چې هغه و ورته ان او سی ورکې او دای بیا کار کوي نو د سوبي حکومت بیا ورته ان او سی ورکو هغه بیا هغه ته کې کار کو
ستارایا زیاتوي دوی چې د پیښور پر سکول تر بری درسته د ترهګری ضد د قامي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې په غونډه کې ناستول نو پر نه حکومتي ادارو یې د تورونو پاړه ثبوت وغوښت چې تر وسه ورته حکومت نه دی ورکړی د بشري حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوي د حکومتي محدودیتونو لکبله په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د نه حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی
د تیرو واتو میاشتو راځي په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د ان جی اوز د کار کولو ارکان ډېر زیات راغلي لکه په نظر یو ناراضي فرض کې په کومه ان جی اوز باندې بندیز نه دی لګېدلې خو هغه ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې که فسوک د اجازت نامې د پاره سرکار ته درخواست ورکړي چې ماته دا پروجیکټ ملاو شوی دی او دا زه په دې سیمه کې کوم نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ مې د شپږو میاشتو نو څلور میاشتو خو په هغه پروسس کې تیر شي نو باقي دوه میاشتې پاتې شي نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کیږي
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ول چې که نه حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت په ورته د کار کولو اجازه ورنکړي
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پروژه تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو ورې د افغانستان د سولې شورا وې د نړیوال فشارونو وجه ده چې پاکستان په روسیې کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د همکاري خبره کوي. پرون د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز ویلي و چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. پاړی قسیم سولامل رپورت لري.
د سولې عالی شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو نامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې له انتحار، چاودنې او ډله ییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
ښاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابره کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوي وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ لکه څنګه چې تاسو د قسیم سولمل په دغه رپورت کې واورئ د افغان چارواکو ویلي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي داسې نه ده. هغه زیاتوي چې د پاکستان په خبرو به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنګ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانکزی سره زموږ همکار نوریاس نوری مرکه کړې او په سر کې ته پوښتلې چې آیا پاکستان به د سیمې ایزو فشارونو له وجې د جګړې ختمولو لپاره مثبت رول ولوبوي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم وي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر اعظم په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیانو رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې داسې مذاکرات د پالیسي، بله پالیسي کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیوال ګرانټي او تضمینات ته سره پوچول لري. دا خپله دا چې وایي زموږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو معنا څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي مذاکرات هم نشي راولي.
سنیزه صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي، لوړ پوړي چارواکي، من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ اماده یو، اماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي، څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې، یعنی اوربند وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي، نه پاکستان؟
زه ځان لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نکړي. د دې قضیې شاید اوسنی طالبان د افغانستان په جګړې کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د چوکتو، دا ټول طالبان نه دي، ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو اوریدونکو لسنی بجې شوې رضی له بوربال کاکړ د خبرونو لنډیز وره
د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ضلعي ناظمان وایي حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي په ډاګه کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا مشوره نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیتونو څارنه به کوي. خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټنو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټولو مثبت ځواب راکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلواله ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجي محمد غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکې د داعش دا غړي د سې شنبې په مازیګر د پېښې په سیمه کې وژل دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې په انکره کې د شنبې غبرګې چاودنې په شام کې د سختدریځو وسلوالو لخوا پلان سوي وي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې له بوریوال کاکړ مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس هم راځي چې زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د دوو رسپانو وحدت او مشرق ادارې غټي کې وای.
نن د پیښور نه خبرېدونکي وحدت روس پاڼه خپل ادارېیې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروري دي او دا چې د پولو د څارنې لړکې دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاري وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. ادریا اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترهګرۍ متاثره دي نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې د دواړو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څه وخته پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوه هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه ګردشي قرضې د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې چې وابډا د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضې ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه کپنۍ بیا ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. ادارې مخکلي کې چې د نورو لوزونو په څیر د حسابدار دا وعده هم پوره نه شوه چې ولس ته به د بې ځایه لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې دیشی قرضی یو وار بیا سی واشوی یره د چی اولس په پدې جمی کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي نو بای چی وزیر اعظم په خپل دې مسلې اخته پام را وګرځوي او بجلی پیدا کوونکو ته زر تر زره ادایګي باور کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کو مشال ریډیو ری ګارډین او رسپانه لیکلی د څو خل لپاره د طالبانو لاسو ته د کندوز خار پروتو سره د خبره ثابت شو چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد له جنوبی برخې څخه شمالي برخې ته غزولې دي. بلخو پروجیکټ سندیکیټ لیکلی په شام کې دروس د هوایی بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د بشار الاسد د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګرۍ را مخته شوې ده. د دوړو لیکنو غټي برخي اسرار الله مومن درته وای.
ګټین وسپان لیکي کڅه هم افغان ځواکونو کندوز خار له طالبانو بیرته نیولې خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولې دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغه وشو چې ړومبی خال خال نښتې وي او بیا افغان چارواکو وویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتیري راورسېدل. د وسله والله ستا د کندوز ښار پرېوتل د غرب لخوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی ګزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنګي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنګیږي. په تېرو څوارلسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسله والو لاسو ته پرېوتې او له دې وروسته له طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پرېوتو اهم ویره پیدا شوې. بلخوا پراجیکټ سندیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او همس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپېره هغو ځایونو کې هوایي بردونه کوي چېرته چې د خپلواکه څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو له دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراټیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم ضد جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د تراګرۍ پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې تراګرۍ رامخته شوې. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډیکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې یې د 2011 کال را په دوی خط باندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسی خلکو مرګ جوب لکه منه بلکې لا پسې زیاته شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې په ترکی کې د روانو حالاتو او د غوې د اغیزو په اړه لیکنه کړې. د مقاله لیکي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې حالات د خرابې په لور روان وو چې نښې له دې تازه چاودنو ښکاره شوې. ورځپاڼې کې راغلي چې ترکی باید د پاکستان غوندې په ګاونډیو هیوادونو کې لاس ونه وهي او د کور دننه د خپل امنیت ته پام وکړي. مروال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
په ټلیګراف ورځپاڼه کې خبرې شوی مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او که څنګه. ورځپاڼه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم ناآرامه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیرې شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګې برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوي ویش له کبله پر پوله پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیښ شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کېږي. ورځپاڼه لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخې لوبه وکړه. ټلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي بلکې ګاونډیانې هم ناآرامه دي. ورځپاڼه لیکي دا دواړه د لویدیځ پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا و
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودرت وای دی میو جی پام کوا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ورې او سم د وادي سره سم تاسو ته تان دی هلي اونۍ خبرونه درورو چې زموږ همکار فرخنده اسدی جوړي
پوتان دی اهلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هر کلی کوم د نن پوتان دی اهلی پروگرام کې د چترال د لومړنۍ خصي کارکونکې او شاعري رودابا عیسی خان سره خبرې کوو
خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره اغول ور کوي چې دا خزي چې دلته واده کیږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بری تاسو کم ځینې راغلي ستاسو فیملی بیک گراؤنډ څه ده
رودابا عیسی خان د چترال سره تعلق لري هغه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلیک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده په پېښور او ملکن کې تعلیم حاصل کړې د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته یې کار شروع کړی په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګړې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي رودابا وایي کله چې د ملالی یوسفزۍ پېښه مخې ته راغله نو د هغې وروستو دې په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ د خپلو اهلو زلو په اړه دا وایي
زما اسوسیشن عبدالولی خان یونیورسټي مردان سره نو هلته زه گریډ 17 کې ما پرمننٹ جاب نو کله چې ما کتلې وو چې دا انسیډنٹ هلته وشو او سواد کې ډېر زیات این جی اوز کار شروع کړی نو زه خپل یو پرمننٹ جاب ما صرف او صرف دا ایجوکیشن لپاره یا د ښځو لپاره یا د سواد خلکو لپاره په پرېښدو او دلته راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ زه پبلیک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علی صاحب وایس چانسلر چې د هغو سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شوی او باچا خان کیمپس په نوم باندې هغو زه ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرسٹ لیڈی ما چې هلته ما امپلوئی ایز امپلوئی کار شروع کړو او خلک داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر مونږ دوه کسان هلته شروع کړی وو او اوس فل فلیج یونیورسٹی ده هلته ما کار شروع کړو د ښځو سره او د یوتھ سره نوجوانانو سره نو هلته ما کتلو چې خلک چې دا هغه ډېر زیات انسپایر ده ایجوکیشن لپاره هغو کې ډېر زیات شوق ده نو اغه مغونه ډیر زاد انسپایر او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتلو کنه انتر اغه ملاله چې دا خلک اغه ډیر زاد کریټیسایز کوي نو ما انت کله چې ټایم سپند کو وخت سره ما ته پته لګیدلې دا چې خلک چې دا هو ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډیر زیات شوق ده او اغه تا یو نه بلکې نور ملاله چې دا سواد خلکو لپاره کار ده چې هلته راځي او هلته کار وکړي که نه نو ملاله خو سره خو داسې انسیډنټ شوی او هغه هلته نه و یو کې کې وو نو ما هلته کار شروع کړی ښځو سره او هر کور ته څنګه چې کمیونټي ارګنایزیشن یا ښځو وړې وړې تنظیمونه وو که نه هلته ما هغو سره کار کړی هغه خلکو نه ما هغو اوپینین چې اغستو نو هغه ما کتلې وو چې هغه ډېر زیات انسپایر ده شوق پکې شته ایجوکیشن لپاره نو بس ما زړه کې دا رالو چې زه ملاله دلته خو نه یې نو زه به د خلکو سره کار شروع کوم او څنګه چې ما دوه درې کال هلته تیر کړی وو نو ډېر زیات انسپایر شوی یم هغه خلکو نه وم او ملاله چې کوم هغو له انسپیریشن ورکړی ده هغو نه وم
دا چې په سواد کې دی د ښځو او ځوان کول سره په کومو برخو کې کار کړی په اړه یې رودابا عیسی خان وایي
منګوره نه کارام پورې څومره هغه دی زی دی کلی دی هلته ما کار کړو ښځو او یوت سره اول خو مونږ هغو ته لږ ټریننګ ډفرنټ کیټیګریز کې مونږ هغو له ټریننګ ورکړو لکه کم ښځې داسې وو چې هغه بالکل بې تعلیم وو که نه بټ هغه فائنینشلی یا مالی حالات داسې وو چې هغه بهر آفیسز کې یا بل ځای کې کارنه شي کولی شي. نو ما هغو ته داسې ټرینینګونه څنګه چې سلائی کړایي والا جامې ګنډلو یا د چرګې یا د غوښې موخې چې ده که نه هغو کوم ټرینینګ چې ده ډفرنټ هغه ما هغوله ورکړو.
دا چې په چترال کې د جنکو د تعلیم اشاره ده او دغلته جنکۍ په تعلیم حاصلولو کې څه مشکلات لري په اړه یې رودابا عیسا خان وایي.
ایجوکیشن حوالہ کې خز ایجوکیشن حوالہ کې چترال زبر دویم چې 90% ہاؤنڈیز ریشیو زیاد ده خزو تعلیم. هر کور کې هر کلی کې تاسو دا یو ایم ایڈ بی ایڈ ماسٹر ڈگری والا خز تاسو ته ملاوش الته شته الته تعلیم ډیر زیاده بله بټ هغو له مخکې اپرچونیټیز بالکل نشته اویرنس نشته صرف هغه زی کالجونو ته ډیګریان ډیګری ورسره یو بس کور کې او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډیر زیاد ده کے پی کے اسپیشلی هایسٹ ریشیو ده فیمیل ایجوکیشن کې او په دنیا کې ټولو نه زیاد خودکشی خزه چې کوي هغو ریشیو هم چترال کې زیاد ده. ایجوکیشن سراسر وہ تو اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی مخ کی اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی وہ تو اخبل خبر کولو اخبل خبر مخ کی کولو اجازت بالکل نشتا ال تک نا دے پدے وجہ مانا وہ سر ریسپیکٹ مطلب وہ نہ سوکھ سنوادے مادے پروگرام ہی نہ ہو نہ سوکھ دات نہ یا مور پلار یا روڑ دا تا پوچھ نہ کہیں بھائی تدا دے داس پلنکی سرستہ وادا دا تو خوشحالے نہیں نو ایجوکیشن هم اشتا او دا ریشی هم دیر زیاد تا صرف پدی وجه مانده چه هل تا خزی چه دا اغو خبر کولو اجازت نیشتا مطبع خبر
رودا باوای اکثر خلق دی چترال جینکو سرا ودونه کوي د غربت له وجه نه ځینې خلک خپلې لوریانې هم د واده په نامه خرڅوي او اکثره دغه جنکۍ بیا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخېږي. د رودا بانه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پېښې کېږي او په اړه یې دا څه کوي.
کېږي چې خلک چې دا خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره مطلب یو غربت په وجه باندې اغوله ورکوي خپل لور. نو ډېر زیات ما داسې کتلي وو چې دا ښځې چې دلته واده کېږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بری تاسو کم ځای نه راغلي ستاسو فیملی بیک ګراؤنډ څه ده کم ځینې تاسو دلته راغلي او کم ریسورسز باندې دلته راغلي نو هغه خپل لوریان دلته ورکوي او لږ دوه درې میاشت بعد یا کال بعد یو خبر هلته راځي چې بھائی ستا لور چې دا کنه دلته مړ شو او خودکشی نہیں کرے گا. ڈیر زیادہ سے واقعات چھو تو اگر باندھے ماں کار اس شروع کرے ہو التما اخبل علاقے پولیس ڈی پی او چیتا کنا ہو سر ماں خبر کرے چیتا تو دا سے یہ ادارہ جوڑ گئی چی التا زی آغا زینا پختنا یا پنجابیان میں دلتا رازی وعدے لپارا نو کم از کم دا سے یہ انویسٹیگیشن دا سے اوکے سیدھا کم زینا راغلی ددے بیک گراؤنڈ سدا اخبل ایریا کے مطلب دے زمون پولیس آفیسر سیدھا کنا وہ ایریا والا پولیس کا ٹیلی فون ہو کے اہو لپارا معلومات ہو کے سیدھا سوک دے بیک گراؤنڈ سدا سا لپارا دل توا دے نو دا معلومات ہو کے بیا اخبل لور سیدھا کنا دا سے خل کو لتا سو وسے نو وہ باندھ مکا شروع کرے اس ہر انویسٹیگیشن نہ بات پتہ لگے دلی دچے دا خودکشی نہ مرڈر بیا ہم غربت پہ وجہ باندھے خلق نہ دشمنیان ساتھ بے خل کو سرا نہ مطلب یو اخبل عزت ہوں اگر کئی کا نہ چی بس خاموشی نندا خل اگر خز سرا سوک سپورٹ نہ کئی التا.
دا چې کله د چترال نه جنکۍ نورو سیمو ته واده شي نو آیا دوی بیا څه مسئلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي په اړه یې رودابا عیسا خان وایي.
هغو تر بعض ټایم کې پته نه لګي که نه چې څوک راغلی ده یا ډېر زیات غټ کلی ده نو پته نه لګي چې کم ځای ته کم خلک راغلی ده نو اوس پولیس ډپارټمنټ سره خلک په خپله هم کوپریټ کوي مور پلار په خپله هم کوپریټ کوي ایون فیمیل په خپله پولیس سره کوپریټ کوي که نه ورته وایي چې بھائی زموږ لپاره یو رشتہ راغلی ده هغوله انویسټیګیشن وکړي ډېر زیات سر هلته خو داسې دا ښځې خو ډېر زیات هلته پرابلمس فیس کوي که نه ډېر کوي یو خو کلچر ډېر زیات ډفرنټ وو زموږ کلچر ډېر زیات ډفرنټ وو زه پخپله ګورم که نه زما هم واده پښتنو کې شوی وو نو پخپله ګورم چې ما خو یو آزاد یو انډیپینډنټ لایف تیر کړی اغو نه باوجود زما فیملی ډیر زیاد انډیپینډنٹ ده، زما هسبند ډیر زیاد کوآپریټیو ده، اغو نه باوجود زه ګورم چې فیل کیږي، مطلب ډیر زیاد فرق ده زمونږ کلچر کې او دلته دې کلچر کې ډیر زیاد فرق ده. نو هغه ښځې خو بالکل زه تاسو ته ویم کنه، داسې داسې ځایونه پکې شته چرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه کتلې اوس نه پورې.
رودابا عیسی خان یو شاعر هم ده، هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوي دي. هغه وایي په لومړیو کې د دې په شاعرۍ په چترال کې ځینې نیوکې هم وشوي، خو اوس یې خلک شاعری خوښوي.
الفه چې څنګه زه تلیم نورمال ته ډیسایډ کوم چې زه به خپل پوئټری پبلش کوم، اردو پوئټری ما کړی و، ما سوچ کړی چې دا به زه اوس پبلش کوم. نو کله چې ما هغه هلته پبلش لپاره خلکو ته پته لګېدلې چې یو ښځې دا هغه پوئټری کوي او اوس پبلش کوي، نو ډېر زیات کریټیسزم ما فیس کړو. نو خلک وایي چې دا خو پته نشته ولې پوئټری کوي، دلته خو سړی چې دا هغه پوئټری کوي، هغه سنګینګ کوي، هغه ډانسینګ کوي، نو دا یو ښځې کم ځینه رالو او دا اوس پوئټری کوي، او بیا اردو پوئټری او رومانوی پوئټری وه. نو هلته ما ډېر زیات کریټیسزم کتلی و که نه. نو څنګه چې کله چې زما بک پبلش شوی و هغو نه بعد ما کتلی وو چې بالکل خاموشی شو هر سایټ کې، خلک کتلی وو چې دا خو بالکل پازیټیو پوئټری ده. په چترال کې ما خپل رائټنګ حوالہ کې ما ډفرنٹ چې دا کنه هغه ویب سایټس او دې باندې زه آرټیکلس او داسې شیزونه لیکم چې هغو نه خلکو ته اویرنس ملاو شي. هلته داسې هم شوی وو چې ما میٹریکولیشن دلته اسلام آباد بورڈ نا کړو سائنس سبجیکٹ کې، هغو نه بعد ما انٹر کړو ایجوکیشن سبجیکٹس کې پیښور یونیورسٹی نا، هغو نه بعد ما گریجویشن کړو پولیٹیکل سائنس کې مالاکنڈ یونیورسٹی نا، هغو نه بعد ما اسلامک اسٹڈیز کې ماسٹرس کړو، اردو کې ما پوئٹری کړو او کتابونه مې پبلش کړو لالے کوثر نوم باندې دو کتابونه. اوس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ، ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کې یو درې میاشت یو کورس نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سره، نو هغه کمپلیٹ کړو. نو هغه نه بعد ما ریسرچ شروع کړو چترال کې کم پولیٹیکل پارٹیز دی هغو بارہ کې، نو هغه به زه ان شاء الله ضرور پبلش کوم.
رودابا وایي دا د ملالی یوسفزای ټولې خبرې او ویناوې راټولوي او بیا به یې چاپوي. هغه وایي پر دغه کار هم پیل کړی دی.
اوس ما یو ریسرچ سٹارٹ کړو پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ، ایکچولی ما پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کې یو درې میاشت یو کورس نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سره، نو هغه کمپلیٹ کړو. نو هغه نه بعد ما ریسرچ شروع کړو چترال کې کم پولیٹیکل پارٹیز دی هغو بارہ کې، نو هغه به زه ان شاء الله ضرور پبلش کوم. او هغه نه بعد زه ملالہ چې دا هغو بارہ کې یو ریسرچ کوم، هغه ریسرچ به وایس آف ملالہ نوم باندې زه به پبلش کوم ان شاء الله، زما اراده ده. او ڈے فسٹ نه ملالہ چې میڈیا ته راغلی هغه ټایم نه اوسه پورې ملالہ چې کم سپیچز کړو میڈیا کې، هغه ټول سپیچز او هغه ټول انټرویوز چې زه کلیکټ کوم او هغه پبلش کوم.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خپرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته وېدا غ احمد ګل فنکار شکه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو غلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله. دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
پردیس ہو یو کے
خدای گو پوزان دے ماتا کو پل وطن ہر سنا گران دے ملکا میں کلے دے کور دے جانان دے اندروا اندروا بگدش پہ لے میں ارمان دے اندروا بگدش پہ لے میں ارمان دے ماتا جنت زما افغانستان دے ماتا جنت زما افغانستان دے سدے پردیس کو یو کے دیو زندان دے چاہتا چی گورم رخ دے گو پوزان دے ماتا کو پل وطن ہر سنا گان دے ہلکا می کلے دے گور دے جانان دے تندروا بگدش پیلے میں ارمان دے ماتا جنت زما افغانستان دے ماتا جنت زما افغانستان دے دے گو